دا مشال رډو دا په خبرون کې زه ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کلی وایم. دا خبري سات ته په روان خبري سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو. پاکستان سپریم کورٹ وای د عدلی په خپلواکۍ هیڅ سمجوتا نه کوي. د خیبر پښتونخوا په بنیاد کې په یو ټرافیکی پیښه کې اته کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته په لومړني لیک کې د نیکو هیلو څرګندونه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سپریم کورٹ ټولو قاضیانو ویلي چې د ملک د عدلی په خپلواکۍ به هیڅ معامله نه کیږي. دا خبره د سپریم کورٹ د چیف جسټس قاضی فایزی صاحب په مشرۍ د ټولو قاضیانو تر هغې غونډې وروسته په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د مارچ په 28مه رابلل شوې وه. د سپریم کورٹ د ټولو ججانو یا قاضیانو دا غونډه له هغې وروسته رابلل شوې وه چې د مارچ په 28مه د اسلام آباد های کورٹ د شپږو قاضیانو لخوا سپریم کورٹ ته په یو لیک استول شوی وو. چیف جسټس قاضی فایزی صاحب د هغه لیک ترلاسه کولو وروسته له وزیر اعظم شهباز شریف سره لیده کاته وکړل او بیا یې د سپریم کورٹ د ټولو قاضیانو غونډه راوبلله. د اسلام آباد های کورٹ قاضیانو په هغه لیک کې تور پورې کړی وو چې د پاکستان جاسوسي ادارې د دوی په کارونو او پریکړو کې مداخلت کوي. استخباراتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د داسې تورونو په ځواب کې ویلي چې دوی په عدلیه او سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. د شمالي وسن اوسیدونکو وای چې په سیمه کې یو ځل بیا له نامنۍ سره مخامخ شوې دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو نن مشاله تویل چې ورځ تر بلې د سیمې حالات خرابېږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمې یو اوسیدونکي حسین احمد خان نن مشاله تویل چې باید له نامنۍ پیښو مخنیوي وشي.
سیکورټی حالات آئے سارے شپ حالات کے چکیم د دینا شی او آغا دے کرے طرف تک دے دی چک پشتے نہ چکیم خال دل تک گردی دے شپ کی پک دے سارے عام گرداوی دارا پابندی ولا گد لشی روان دلتا دے پ مشکلہ دے او ہر سڑائی دا سچ ډیر پریشان دے.
په شمالي وسن کې په روان 2023 کال کې 14 هدفي بریدونه شوي چې په کې ځای مشران ځوانان او امنیتي سرتیري په نښه شوي. ملخوا په سیمه کې فوزي چارواکي د نوم نخ پر اورل پښت نن مشال ته چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوج او پولیس عملیات تون کړي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم روان دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان دي ویلي چې په بشام کې د ترهګرۍ د برید تر سره کوونکو سہولتکارانو او هڅونکو خلاف په قانوني کاروایي کیږي. ممتاز رابلوچ د سرګنول پر اسلام آباد کې 19 خبری غونډه پر مهال وکړي. د مولوی وړاندې ویل دا برید د پاکستان او چین د دوستۍ د دښمنانو لخوا تره شوی وو چې هغوی به دغه هڅې کامیابۍ ته پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 28مه د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د 15 چینایي انجینرانو په ګډون شپږ کسان د وسلوالو لخوا په ترسره شوي ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. د هغه برید زمرواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په بونیر کې پرون په یو ټرافیکي پیښه کې اته کسان وژل شوي دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه بویان نیاز علي پرون مشال ته ویل چې دا پیښه د چغرزو تحصیل په لری پرته سیمه شانګله کې شوې ده. بلخوا د بلوچستان په دوکې سیمه کې پرون د بارانونو له وجې د یوې خونی د چت کېناستو له وجې د کوئلې په قانون کې کار کوونکي 15 مزدوران وژل شوي دي. د دوکې د پولیسو تانې مشر اس اچ او شریف مساخیل پرون مشاله تویل چې درې کان کیندونکي د مساخیلو او دوا نور د کلا سیف الله اوسیدونکو. د بلوچستان په بلابیلو سیمو کې سبا هم د باران اټکل شوی دی. د بارانونو او سیلابونو له وجې یو شمیر لوی لارې هم تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته لیک استولې او نوی منتخب حکومت ته یې د نیکو هیلو څرګندونه کړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو نن خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر په خپل لیک کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ ملګرتیا د نړۍ او خلکو د امنیت لپاره مهمه ده. دا د شهباز شریف وزیر اعظم جوړیدو وروسته د ولسمشر جو بایدن لومړنی لیک دی. ولسمشر جو بایدن په لیک کې ویلي چې امریکا به د نړۍ او سیمې په مهمو چیلنجونو کې د پاکستان ترڅنګ ولاړ وي. ولسمشر ویلي چې د ټولو لپاره د عامې روغتیا، اقتصادي پرمختګ او تعلیم تضمین کول یو هدف دی او دواړه هیوادونه به په ګډه دیتا و د ورکړي. د ترکیې امنیتي چارواکي د مارچ پر 29مه ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردغان به د مې پر 9مه د امریکا سفر وکړي. دا به د اردغان له 2019 کال وروسته لومړی سفر وي چې د هغه وخت له ولسمشر جونالډ ټرمپ سره یې کتلي وو چې له هغه سره یې ښې شخصي اړیکې لرلې. د ولسمشر جو بایدن د 2006 کال ټاکل کېدو رئیس انقره د یوې بلې مخامخ ناستې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د متحدینو ترمنځ اړیکې چې له اوږدې مودې راهیسې یو لړ مسلو پر سر د اختلافاتو له امله ترنګلې وي، انقرې تر شلو میاشتنۍ ځنډ وروستو د جنوري په میاشت کې په ناتو کې د سویډن غړیتوب تصویب کړل چې پر دغه ځنډ واشنگتن خفګان ښوولی وو. دا د مشالو خبرونه. خبرونه بل مشال اړې واولیدل او اوس که چېرې سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. د پاکستان سپریم کورټ وایي د عدلیې په کارونو کې لاسوهنه د زغملو وړ نه ده. قانون پوهان موجوده حالاتو ته څنګه ګوري؟
فیضی صاحب تا پکار دا نو چې هغه پرائم منسٹر سره د ملاقات خواهش اظهار کړو او هغه سره ملو شو، بلکې چې په عدالت کې راغوستې شوی.
دا شمال وسن اوسیدونکو په سیمه کې رسته او بدامنې او اندېښمن کړي دي.
وټا وښتنه د میس امن دو ویلې حالات وړي پاوري بیا یو طرف ته راوندي کنا چې پاګه چې مشر کو تکا سرواړی کی باسي پر ذهني سرچ.
د خبر پښتو د شفاده خلک وای د روجې په میاش کې د بجلی لوډ شیډینګ د هغوی ژوند لا نور سخت کړ.
نو به چینی نه بس ګیس او د چا غریبې دی خشاک بلې یو د غریب خلک خو بس زمونږه سپیا کې ورته مونږ یو چې هغه سوځي ته مجبور نه.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسه. تاسو د مشال رادیو خبری سات ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل. د مارچ پر 26 د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا د لیکل شوی خط په تناظر کې د پاکستان د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ پر رون د فل کورټ یعنی ټول قاضیانو د غونډې اعلامیه جاری شوی چې پکې ویل شوی د عدلیې په خپلواکۍ به هیڅ ډول معامله یا سمجوته نشي کولی. په دې لړ کې د پاکستان چیف جسټس قاضي فایزي صاحب د وزیر اعظم شهباز شریف سره د زیارت پر تر لیدنې وروسته د فل کورټ غونډه رابللې وه چې پکې د سپریم کورټ ټولو قاضیانو هم ګډون کړی وو. نور تفصیل له پیښوره شبیر مجان راکوي.
په 26 مارچ د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا د لیکل شوي خط په تناظر کې د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ بیګا د زیارت پر ورځ د فل کورټ غونډې اعلامیه جاری شوه چې پکې ویل شوي چې د دې په خپلواکۍ به هیڅ ډول سمجوته نشي کولی او په یو حالت کې به هم انتظامی لخوا د ججانو په دندو کې لاسوهنه د مننه وړ نه وي. په دې لړ کې د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسی د وزیر اعظم شهباز شریف سره د زیارت پر ورځ تر لیدلو وروسته د فل کورټ غونډه رابللې وه چې پکې ستر محکمې ټولو ججانو ګډون کړو. د های کورټ ججانو په خپل لیکل شوی خط کې تورن لګولو چې د پاکستان خفیه ادارې د دوی په کارونو او پریکړو کې مداخلت کوي. د سپریم کورټ او پیښور های کورټ وکیل علي ګوهر دورانی وای چې دا یو انقلابی ګام دغه شپږو ججانو کړی دی. ولبا د مرغه هغه ډول کاروي د سپریم کورټ لخوا ونه کړ شو کوم چې په کار و.
په کار دا و چې په دې باندې فل کورټ میټینګ نه فل کورټ هیرنګ شوه. یو خدای دا چې د درخواست کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس باندې زما په نظر کې قانونن کوم خبر او کو نه پاغه باندې سپریم جوډیشل کونسل کې ریفرنس فایل کې دي شي چې هغه ته یو پیر نه دوه پیر نه سو سو پیر دا خبره دا وړاندې راغلي دي او هغه مخنیوا نه دی کړی. بل پهلو دا دی چې زمون چیف جسټس اف پاکستان قاضي فایزي صاحب ته پکار دا نه و چې هغه پرائم منسٹر سره د ملاقات خواهش اظهار کړي او هغه سره ملو شو، بلکې چې په عدالت کې راغستې شوی او وزیر اعظم او وزیر دفاع او هغه نه پوښتنه شوی چې تاسو دا په کوم حساب باندې تاسو انټرفیرنس کوي او دا چا چې کړی دی د دې خلاف کورټ مارشل پروسیډینګز ولې نه کیږي.
نو ولې جاته وی چې د وکیلانو لخوا د قانون د سر لړۍ لپاره راغونډې دو پرځه بل بل ګوندونو کې تقسیمېدل لوجه ممکن نه ښکاری چې د لاسوهنې به مخنیوي وشي. په خبر کې شنول کې او خبريال شم شاهد وای چې په پرمختللي او مهذب ټولنو کې ادیا ډېره په آزاد او خپلواک توګه خپل پریکړه د ولس او د هیواد په ګټه کوي. ول بد امرغه پاکستان کې د پخوا راسي
په پاکستان کې عدلیه د نن نه نه د ډېر پخوا نه د فوجي امیرانو د فوجي استخباراتو د اثر د لاندې را فیصلې کوي او دا تاسو به کتلي د جسټس مونید نسیم حسن شاه سو سو وارې ویلي چې ججان دومره زړور نه چې هغه په آزاد فیصلو کې هغه اکثر د یاري نه کار اخلي. او دغه شان که تاسو وګورئ د 13 لس 12 کلونو کې د افتخار چودرین راواخلي دا ټول ججان داسې وو چې دوی د استخباراتو په ډیکټیشن باندې چلېد او په پاکستان کې خو زه نوی نم چې عدلیه به آزاد شي ځکه چې په پاکستان کې جج چې کوم دی د هغه برتی هم په سیاسي او په سفارشي بنیاد باندې کیږي او چې کله جج د بل په خوښه راځي نو هغه به څنګه په آزاده توګه فیصلی وکړي.
بلخوا وفاقي حکومت د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا په عدلیه کې د خفیه ادارو د مداخلت د تورونو خط په اړه د پلټنو انکوایري کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان چیف جسټس او وزیر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې وروسته د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د زیارت په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دغه اعلان وکړ. د ده په وینا وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې عدلیه په خپلواکۍ به هیڅ ډول جوړجاړی ونه شي، دا د حکومت کار دی چې د دې معاملې پلټنې وکړي. د پلټنو د قانون د لاندې به یو کمیشن جوړیږي. وزیر اعظم ویلي چې په راتلونکو دوه نه تر څلورو ورځو کې به په دې اړه خبر ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
مشال لوی تاسی غواګی لوسو لاغی چې دا مارچ په شپږم د خبر پښتو د شانګلې په بشام کې په یو ځانمرګي حمله کې 15 چینایي انجینران وژل شول. پرون د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی پېښور ته لاړ او هلته له وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره د ملاقات پر مهال پر امنیتي چارو خبرې وکړې. دواړو مشرانو هوډ ښکاره کړ چې مرکز او صوبا په شریکه د ترهګرۍ خلاف قوي مبارزه کوي. تفصیل غلام غسرا کوي.
د خیبر پختونخوا په بشام کې په چینایي وګړو د برید وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی د پختونخوا په سر خر پېښور کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور او د پوز او پولیسو د لوړپوړو مشرانو سره په ملاقاتونو کې په امنیتي صورتحال خبرې کړې دي. د مارچ په 28مه نیټه ماخام په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پختونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د امنیتي تیال پاړه تفصیلی خبرې کړې دي چې پکې په بشام کې په چینایي وګړو د برید غندنه شوی او په دغه پیښه کې ککړ کسان خپل انجام ته د رسولو هوډ سرګن شوی. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې د امنیتي صورتحال د ښه کولو لپاره د صوبې او وفاق د امنیتي ادارو ترمنځ په همغږۍ ښه کولو اتفاق شوی دی. په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د علي امین ګنډاپور سره د ملاقات ترڅنګ د کورنیو چارو وزیر د پولیسو او پوز د لوړپوړو مشرانو سره هم جلا جلا ملاقاتونه کړي دي. شینون کې وایي په پښتونخوا صوبه کې امنیتي صورتحال ډېر د اندېښنې وړ دی او په کار د صوبه او مرکز په سنجیدګۍ سره د دې مخنیوي وکړي. د کورنیو چارو د وزیر د پېښور د دورې او مهمو ملاقاتونو په اړه مې په پېښور کې د خبریال او شینون کې شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل
د وفاقي ادارو په خیبر پښتونخوا کې چې کومه دهشتګردي روانه ده نو په دې باندې دای تقسیم دي. دا خو دا ترهګيري چې کوم دی نو دا خو د نړیوال چې موږ ورته ستراتیجیک جګړه وایو دا هغه یو حصہ ده. نو دا یو ځای ده چې ځینې قوتونه هغه داخلي دي او هغه خارجي دي. دا هغه دا کوشش ته چې په دې پښتنو په سیمه د بلوچو په سیمه باندې دا جګړه دوام لري او په دې وجه باندې ترهګیری کېږي. نو زما اندازه ده چې دا کوم چې پرون وزیر داخله راغلی نو دا صرف چین ته خول دي چې موږ هلته پېښور ته لاړو. پېښور کې مو غونډه وکړه او پېښور کې مو وزیر اعلی سره کېناستو او خبرې اترې مو وکړې.
خو په پېښور کې خبریال او شینون کې لیاز علي وایي د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت ترمنځ د سیاسي اختلافاتو باوجود د کورنیو چارو د وزیر پښتونخوا صوبې ته راتګ ښایي چې وفاقي حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې د پښتونخوا د صوبایي حکومت او صوبایي ادارو سره همکاري او مرسته کول غواړي.
چې دا د دوه شخصیاتو نه بلکې دا د دوه ریاستي ذمہدارو ملاقات دی. اولنی خبر را د محسن نقوی به په پېښور کې د سی ټی ډی هډ کوارټر ته تلل او هلته به بریفینګ غوښتل. دا هم د خبر خودنه کوي چې د ترهګرۍ په ضد باندې وفاق غواړي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو تفتیشي نظام نور هم خشي. د دې لپاره دوی ته د کوم فنډ ضرورت ته توقع ده چې هغه هم وفاق دوی ته ورکړي. نو دې وخت کې خیبر پښتونخوا هم د ترهګرۍ ښکار دی او خاص کر په خبر پختونخوا کې کومه ترهګری چې د داسې شوې ده چې هغې کې د سیکورټي فورسز نه علاوه په شانګله کې دغه چینیان چې کوم غیر ملکي وګړي دي هغوی په نښه شوم. یو خو د دې خبرې دا وضاحت مخې ته راغلل چې وفاق هم د دغه ترهګرۍ په ضد باندې مؤثره کاروایي کول غواړي او د دې لپاره سویلین انتظامي باندې د هغوی زیات نه زیات بوج اچول غواړي.
د کورنیو چارو وفاقي وزیر په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا د لوړپوړو انتظامي او امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي چې د مارچ په 26مه په شانګله کې د چینایي وګړو په ګاډي په برید کې 15 هغه چینایي وګړي وژل شوي چې د کوهستان په داسو ډیم جوړولو یې کار کولو او له دغه برید نه وړاندې په شمالي وزیرستان کې د مارچ په 14مه نیټه د پوس په یو مرکز ځانمرګي برید کې 4 امنیتي عسکر وژل شوي وو او د لټون او سیمې د پاکولو په عملیاتو کې وسلوالو د پوس لیفټیننټ کرنل سید کاشف علي او کیپټن محمد احمد بابر وژلي وو. او په شمالي وزیرستان کې د دغه برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلي شوې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشاله تاسو وګورئ د مینه مرکز څنګه تاسو واره په ماغه موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان کې د 15 چینایي انجینرانو له وژل کېدو وروسته چینایي کارکونکو په پاکستان کې د اوبو د دوه لوی بندونو داسو او د امار باشا ډیم د جوړولو کار ودراو. په پاکستان کې د چینایي انجینرانو او کارګرانو د خوندیتوب موضوع د دوه هیوادونو لپاره مهمه ده. تر دې مخکې هم په پاکستان کې په ورته حملو کې چینایي انجینران په نښه شوي چې ورسره د ځینو مهمو پروژو کارونه ځنډیدلي دي. نور تفصیل سالی و مسالی راکوی.
د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د تیرې سیشن به له پیښې وروسته چینایي کمپنیو د دوو بندونو د جوړولو چارې وځنډولې. تیرې سیشن به د خیبر پښتونخوا ایالت د شانګلا سیمې په بشام غرنی ساحه کې د یو ځانمرګ برید په نتیجه کې 15 چینایي انجینران او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل شول. په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو پاکستانی چارواکی چې د نوم لا اخیستلو یې ډډه کړې د فرانسې خبری اژانس ته نن جمعه ویلي له تیرې چهار شنبې د چین ګیژوبا سهامي شرکت په خیبر پښتونخوا کې د داسو بند درغونې چارې ودرولې. د زیاته کړې چې د پاور چاینا شرکت بیا د دیامر بهاشا بند د جوړولو چارې ځنډولې دي. دغه چارواکي ویلي دا مهال 55 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې په کار بوخت وو او 500 نور د دیامر بهاشا په بند کې. د دې په وینا تر پیښې وروسته چینایي انجینران چې د بیا رغونې د دغو پروژو ساحو ته څیرمه ژوند کوي دغو ځایونو ته له ننوتلو راګرځول سوي دي. راپورونه وایي چینایي کمپنیو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د بیا رغونې د دغو ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نویو امنیتي پلانونو سره راسي. هم د پاکستان او هم د چین لپاره د چینایي وګړو د امنیت موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه چینایي وګړي زیات وخت د افراطي وسلوالو په حملو کې په نشه کېږي. د 2021 د کال په جولای میاشت کې بیا په یو ځانمرګ برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. 14 هغه موټر ته څیرمه وسوه چې چینایي او پاکستاني انجینران یې لېږدول او تر پیښې وروسته چینایي کمپنیو هلته خپل کارونه وځنډول. تر هغه وروسته پاکستان د سیپک یا د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د اړوندو پروژو امنیتي تدابیر سخت کړل. چین له پاکستان سره یو ځای د اقتصادي دهلیز یا لارې سیپک پر پروژو څه باندې 15 میلیارد امریکایي ډالره پانګونه کړې ده چې پکې د بلوچستان د ګوادر بندر هم شامل دی. دا پروژې د چین د یو کمربند یوې لارې په نوم د لوی پروژې یوه برخه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه ویلي پاکستان او چین به پر سیپک پروژو کار ته دوام ورکوي او خپل منځي همکاري به زیاتوي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشالو ته تاسو غوږی د شمالي وسل اوسیدونکو وای هلته روانه نامنې سخت اندیښمن کړي دي. دی وای په سیمه کې ورستر بلی د نامنې او د ترهګری پیخي زیات شي دي سیمه خلک وای چې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نږدې هر شپه د ډزو تبادله کیږي چې د خلکو ژوند یې اغیزمن کړی. دا سال کې د چې حکومت د بدامنۍ له وجې د شپې مهال هلته ګربندیز کرفیو هم لګولی ده. بلخوا پسیمه کې د امنیتی چارواکي وای چې د بدامنۍ پیښو او پسیمه کې امنیت ټینګښت لپاره عملیات روان دي. نور تفصیل به عمر وزیر په دې رپورت کې وره.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وای چې یو ځل بیا له نامنۍ سره مخ شوي دي. د دوی په وینا ورستر بلې سیمه کې نامنۍ زیاتیږي، خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي. د سیمه اوسیدونکي وای چې د غلطه وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمن نښتې او د شپې مهال بریدونه کیږي چې هم خلک هم تر اغیزمن شوي. دوی وای چې د دوی ترمنځ ډزو او بریدونو کې ولسته هم ځاني مالی تلفات اوړي. په کلو کې یې په دې وروستیو کې د شپې مهال ګرځ باندې زونه لګي او د نامنۍ په وجه ژوند ستونزمن شوی دی. د شمالي وزیرستان شوا اوسیدونکي قاسم خان مشال ریډیو ته وویل
وسانه د میش امندو ویله حالات وری پوري بیا یو طرف تر اون دي کنه چې پاګه چې مشر کو تک ترواړی کی بچی پر ذهني تر چ کدل راون دي کنه په چار دو چیرې د میش ته تعلیم نور داسه فسیلیټی روکو سهار نه ونه معصوم پر کنه د غام د پرشانه سره مخمخې چې بیا یو ځل داسه نو چې میش طرف ته د کې شي چې پاګه بیا هې کنه میش هغه وخت وینه هغه مرګینه ویني حالانکه راون هې دي کنه دومره مدنیاتی دومره گیستای چې مرغات میش کچه د مل له بدلای میش خالته روزګار ورکولای د په علاقې امن امان هي زیات وای د هغه طرف ته زیاته توجه نشته.
شمالي وزیرستان کې روان کال تر دې د مدیر لز هدف بریدونو پیښه شوه. تیر 2023م کال کې د غلطه سلور سلويخ او 2022م کال کې بیا او سلوي هدف بریدونو پیښه شوه وي چې سلګونه ځوانان مشران سیاسي مدني فعالان دینی عالمان خزینه او هم ځنا سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیری پکې وژل شوی جوړل شوی دی. د دې ترڅنګ د ګڼ وسلوال بریدونو پرته تیر کال د غلطه 15 ځانمرګي بریدونه شوی ول. 2022م کال کې نه او روان کال کې میرعلي خدی فوزي کېم باندې ځانمرګي برید شوی وو چې هو سرتیری پکې وژل شوی ول او 25 پورې جوړل وو. د شمالي وزیرستان یو بلوڅیدونکي حسین احمد مشال ریډیو ته وویل چې دا نام نه د لاسه ژوند ستونزمن شوه.
موږ دا وشتنه دوه چې امن روشي او کم سه کم د کیمو دلته چې کیمو سکیورټي حالات دی ساري شپې حالات کې چې کیمو د زینا شي او هغه د کېری ترته کو دی چې پښته نه پکې چې کیم حال دلته ګرځي د شپې چې پک دی سره عام ګرځوي دا په باندې ولاګدل شي ژوند دلته ډېر په مشکله دی او هر سړی داسې چې ډېر پریشان دی زمیش دلته شاو روان تر کی او په عمل تر تر کی چې دا څنګه چې د خپل علاقې نه دته مجبور بیا نشي چې موږ د خپل علاقې اته به بدنه واجه په دمه مدر
د شمالي وزیرستان ځای خلکو د شکایتونو پاړه مو چې سیمه کې لفوزي او امنیتی چارواکو سره تماس ونی وو. نو میرام شاه کې د فوزي او افسر چې رسنایو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوز او پولیس کاروایي توندې کړې. د وسلوالو زیدې هدفي عملیات د تیرو سکالونو نه روان دي. د نوموړي په وینا فوز هڅه کړې چې عامولز د کاروایو په دوران وژغوري. کم ګامونه چې پورته کیږي د ولز د ژغورنې په خاطر لګیا دي، خو هڅه کړې چې عامولز ژوند متاثر نشي. د خلکو هم هی لکړي چې حکومت سره شریکا د امن لپاره کردار ولوبوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غواړئ په کومه کې د اسکورو په یو کان کې سلور کار کیندونکي د زهرجن ګیس د اخراج لوجي بلشه بي دي. دغه مزدوران تعلق د سواد د شانګلي سیمې سره وو. دا سیمه مدني فعالان وای د اسکرو په قانون کې د حفاظتي تدابیرو نشتوالی د مزدورانو ژوند د خطر سره مخامخ کوي. نور تحصیل تاریخ ورځې په دې رپورت کې وره.
د کورمه په ډان تربته کې د اسکرو په یوکان کې د زهرجن ګیس لکه بلا سلور کان کې دن کې مړ شوی دی. په سیمه کې د پولیسو یو مشر ډی ایس پی یوسف خان خټک د مارچ په 28مه مشال رډیو ته وویل د زیارت په شپه شاوخوا 9 بجې د سکرو کان ته دوه مزدوران ښکته شول، خو چې کله زیات وخت واخستو او واپس راونه ختل نو پسې دوه نور مزدوران ورکوش شول، خو پر ځای د ګرشیو خپلو کسانو ژغورلو هغوی هم هغلته جمع شوي زهرجن ګیس ووهل او مړه یې کړل. خټک زیاتوي په پیښه کې مړ شوي ټول تنان له یوې کورنۍ سره تعلق لري چې لکانه ته راویستلو پس د زیارت په ورځ په توره وړي کې مقامي خلکو جنازه یې وکړله او بیا یې خپل ابایي ځای د سوات چنګلې ته ولېږل. په کورما کې تر اویا پورې د سکارو کانونه دي چې پکې دا وخت له 25 زیات کلاو دي او نور پن پراته دي. د سکارو په کانونو کې تر 200 مزدوران داسې دي چې له بهر ضلعو راغلي هغلته کارونه کوي. د پاړچمکري ځای اوسیدونکي او مدني فعال محمد شفیق وایي په کم کان کې چې مزدوران مړه شول هغه له لس ورځو زیات وخت شوی چې بند پروت دی، نو څنګه مزدوران ورته لاندې ورغلل او بله دا چې خوندي پاتې کېدلو لپاره تر پیښې مخکې ضروري اقدامات ولې نه اوچت شوي.
چې کله دا بند شو دې ته اجازت کومه نه ملو شو، چا اجازت وکړو دې ته دتلی او که دوی هلته لاړو دې سه حفاظتي سامان چې کوم وو هغه د پاتې کوم خپل ماسک اچولی شي، دا یو شیلډ شان وي دی ګلاس والا هغه ویوسا، یا نو ګیس ویوسا چې کوم دی دا سامان وي هغه سه سیفټي والا مکمل سامان وي، سیفټي بوټس ویوسا مکمل چې کوم آفیشلی طریقه کوه وي دا شیانو سه څنګه نه وو.
بلخوا په دغړه د سکرو په کان کې متعلقه ټیکیدار جمشید خان مشال رډیو ته وایي کم مزدوران چې مړه شول هغه ټول په یو بل کان کې کار کوي، خو نه پوهیږي چې د شپې ناوخته څنګه هغوی په خپله لا اجازت بغیر د ده کان ته ورکته شوي. خان زیاتوي په مړو مزدورانو کې دوه کسان داسې وو چې روزنې اخیستې هغلته تر ټولو زیات تجربه لرونکي ول. خان دا هم وایي په کانونو کې د خوندیتوب سهولتونه ورکړي خو بیا هم په غیر ذمهواره طریقه هر څه شوي دي.
زمون مونږی حساب کتاب وکړو کار بند کړو چې تاسو کار مکوي، باقي چې تاسو کله میټ راشي بیا به دا وی سره خپل حساب کتاب کوو، خو تاسو چې څومره حساب وشو نو کاغذ له پیسې مې سي ورکړل او کار بند کړو. هلته چې کم د دې د سکیورټي والا وو هغه ته زمونږ مینما والا شو او سامان ما والا شو چې دا سامان زمونږ امانتي پروت دی او کار بند شو لیبر مونږ ولېګل راغی په نوټس کې مونږ دا راوستل. هغه بیګا پستا سی اچانک خبر شوما چې رستا په مین کې کسان لیبر گیر شوی دي نو مېره زما خو کار بند نه لیبر د کم دینه راغلو.
په پاکستان کې د کلی د مزدورانو د اتحادی د شمیرې لمخې په ملک کې تیر کال په 2023 کې د سکارو په قانونو کې 288 مزدوران مړه او شاوخوا 3000 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2023 کال په کلنی راپور کې ویلي ول چې په قانونو کې د کلی کانکیندونکي په ډیر خطرناک چاپیریال کې کار کوي او کارګرانو د خوندیتوب قوانین نه عملي کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. مشال ته تاسو غواګې د خبرونې نامه برخې ته راورسېدو. تاسو د خبرونو لنډیز وغو غیرستو و بیا نور رپورټونو ته دوام ورکړو. دا پاکستان ته سپریم کورٹ ټول قاضیان ویلي چې د ملک د عدلی پر خپلواکۍ به هیڅ معامله نه کیږي. دا خبره د سپریم کورٹ د چیف جسټس قاضی فاضل صاحب په مشرۍ د ټولو قاضیانو تر هغې غونډې وروسته په خبره شبه علامه کې راغلي چې د مارچ په 28مه راوبل شوی و. د شمالي حسن اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو ځل بیا د نامنۍ سره مخامخ شوې دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو نن مشالو ته ویل چې ورځ تر بلې د سیمې حالات خرابېږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. په دا سال کې د چپا روان 2023 کال کې په شمالي وسان کې دیالس هدفي بریدونه کې یو شمېر کسانو ته مرګ لاوختي او په پاسې کې فوجي چارواکي د نوم نخ پرول په شرط پیری چې په امنیت ټینګښت لپاره فوج او پولیس عملیات تون کړی دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي په بشام کې د ترهګرۍ د
برید تر سره کوونکو سہولتکارانو او هڅوونکو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. دا خبره د وزارت او بیان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې کړی. په داسې حال کې چې د مارچ په 26مه د خبر پخوا په شانګله کې د 5 چینایي انجینرانو په ګډون شپږ کسان د وسلوالو لخوا په تفصیل شوي ځانمرګي برید کې ووژل شوي. بل دا بلوچستان په دوکې سیمه کې پرون د بارانو له وجې د یوې خونې د چت کې نسلو له وجې د کوئلې په قانون کې کار کوونکي 15 مزدوران وژل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې پرون په یو ټرافیکي پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي. ولسمشر د امریکا ولسمشر جو بایدن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته یو لیک استولی او د نوي منتخب حکومت ته یې د نیکو هیلو څرګندونه کړې ده. دا خبره نن د پاکستان دولتي راډیو په خپل ویبپاڼه ورکړې او ویلي دي چې امریکایي ولسمشر په خپل لیک کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ ملګرتیا د نړۍ او خلکو د امنیت لپاره مهمه ده. او د ترکی یو امنیتی چارواکی د مارچ پر 9 یعنی نن ویلي چې د ولسمشر رجب طیب اردغان به د مې پر 9 د امریکا سفر وکړي. دا به د اردغان د 2019 کال وروسته لومړی سفر وي چې د هغه وخت له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې کتلي وو چې له هغه سره یې ښې شخصي اړیکې لرلې. دا خبرونو لنډیز مو واوریدلو. او ستاسو پام د نور پټون په لور راګرځوم. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې پر خوارزواکۍ داخته ماشومان او ښځو شمیر زیات شوی دی. د ډبلیو اف پی یا د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکي ویلي چې ادارې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې 1,600,000 په خوارزواکۍ اخته ماشومانو ته د خوړو مرسته رسولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو په سلو کې 250 ماشومان دي. تفصیل اسما سروان په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکي وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ داخته ښځو شمیر 1,200,000 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څانګې مسؤلې مونا شیخ په یو ویډیو کې چې د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې وویل په سوی تغذیه د مبتلا ښځو شمیر په ډېرې دودې د همداراست د ماشومانو یادونه کړې او ویلي چې په افغانستان کې به سږ کال په خوارزواکۍ داخته ماشومانو شمیر 3,000,000 ته ورسی شي.
تېر کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوارې او شیدې ورکوونکې مېرمنې له خوارزواکۍ سره مخامخ وي، خو د دې ښځو شمیر تر دې زیات شو او 2,000,000 ته ورسید. له بده مرغه باور کېږي چې سږ کال دا شمېر نور هم زیات شي. اټکل کېږي چې سږ کال 3,000,000 ماشومان په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته شي، خو موږ به له 1,600,000 سره مرسته وکړی شو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې لپاره په خوارزواکۍ اخته ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د تقسیم د مسؤلی په وینا ډبلیو اف پی په افغانستان کې د دې ډول ماشومانو لپاره 2,500 کلینیکونه جوړ کړي دي. له بلې خوا د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې له 2020 څخه را په دې خوا د افغانانو عاید کم شوی دی. د دې ادارې پر اساس زلزلو او له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په زور ایستلو د افغانستان اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ملګرو ملتو د مرستو د تنظیم د ادارې او چا پر اساس اوس 3,000,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پکتیا ولایت کې خلکو د نیالګو کینولو او د باغونو جوړولو ته پام لري شوی دی. ځای خلک وایي د تیر کلونو په پرتله د نیالګو بې اخیدي او وس ورته د ونو ګټې هم معلوم شوې دي. بل لورته د ونو د کیخودو ترڅنګ یو شمیر موسساتو د پکتیا د وهل شو ځنګلونو د بیا بحالۍ ته هم تیارې سرګند کړې دي. نور حال په دې رپورت کې.
په وروستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو، زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي، ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په ګردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نذیر مشال رادیو ته ویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتر خلک مڼې باغونه کېدي په دې چې زردالو سا کال د بادام وونه ښه خرڅېږي، خلک بادام کېدي چې یو من بادام مثال 3000 دوه نیم زره مڼې زمره نه کړي مګر بادام ډېر کړي.
د پکتیا اوسیدونکو وایي اوس هغه خلک چې کرنیز ځمکې او مناسب ځایونه نه لري کوښښ کوي خپل کور کې هم نیالګي کینوي، خو د ونو په اړه بې توپیر نه پاتې کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد خان وویل
هو نن سبا وخت کې حاله جای په جای دغه ونې خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډېر دي، هر شی ستا دور تم واکو چانی اخستی پکار دا وای اخلي.
سره له دې چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلي په اول شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه ترسره کیږي، خو پالنه او ساتنه یې لمخ کې د بیا ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د پکتیا اوسیدونکي حضرت علي ویل
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي، چار چان نیالګی کینو باید حد اکال لګ لګ نظارت باید وکړي، نظارت مهم دی. باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول نیالګی میږي باید نظارت وکړو. کمیږي دغه نیالګی نظارت ونه کو بلکل طبیعت چوخلو هغه به پیدې روسی هیڅ کومه ګټه نه کی.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داسو نیالګیو کینول چې د سیمې خلا زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګټ مسولیت دی، ځکه شتونی د دوی پر ژوند سرګند اغیز لري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان ویل
هر ځای کې چې شنه فصل وي شنه بوټي ان شاء الله وطن مترقی پولورزی نوونه دی او جای خلاده ټولنم غوښتنه داده چې کاځای لري کین لري کای کور کرایي وي او کدغه سه دکان لري باید یو بوټی دکی.
بلوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلین وویل چې د هوا د پاکوالي، د چاپریال د ښکلا، د واورو او بارونو د اوبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سکال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکتار ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 1,400 نیالګیو کینول په پام کې دي چې د شنې قطې د منصوبینو لخوا به یې ساتنه کیږي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
مشال ریډیو تاسو غواګي د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زینو خیلو په سیمه کې د متحده عربي اماراتو یو خیریه بنسټ بې وزله کسانو ته روژه ماتی ورکړې دي. د دې برنامې بې وزله کسانو په پروژه کې د دوی په هغه باندې خواخوږي هم خوشحالي څرګندلې، خو ویلي دي چې یو ځل مرستو د دوی اړتیاوې او اقتصادي ستونزې نه هواریږي. دوی له بې وزله کسانو سره د دایمي مرستو غوښتنه هم کوي. نو تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا ځل یو خیریه بنسټ لخوا د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیلو اړوند د شمباواد په خارګوټي کې زر تنه بې وزله کسانو ته روژه ماتی ورکړل شو. د متحده عربي اماراتو دا خیریه بنسټ چې په خوست ښار کې هم هر ورځ په همدې شمیر کې بې وزله او غریبو خلکو ته روژه ماتی برابروي غواړي چې دا برنامه هغو سیمو ته هم وغځوي چې خلک یې په تیر کې جګړه ځپلي او اوس اقتصاد کمزوری دی. د برنامه خوستوال رضاکاران وایي روژه ماتی کې نه یوازې بې وزله کسان د یو وخت ډوډۍ خوري بلکې د خلکو ترمنځ د یووالي او همدردۍ احساس هم پیاوړی کیږي. دوه تنو رضاکارانو عثمان حیدر او محمد عمر وصال مشال رادیو ته ویل
په سیمه منطقه کې اطرافو کې داسې کرنۍ کیدی شوي چې مثال پر ژا کې وخه نه ویلدلی او دلته منظم خوړه دي، هغه خوړه دي لکه پیپسي دو اوبه دي شنه سبزي دو وسره څنګه غوخه د وریجی دي دغه ټول هغه خوړه دي چې اني دیو سرمایدوره خوړه دي. مونږ کوشش کوچ داس یو غریب ته ورسو چې مثال یې دغه خوړه کیدی شي اومیاش کی خوړلی وی نه وي خوړه.
دوی ست خډره ذات مننه کوي چې دوی ځوانان سره مونږه جمع کوي، ځوانان سره رټولوي، په یو درڅ خانه سره رټول کوي او دوی ترماس مینا او اتفاق شندي.
بلوري ته هغه بیوزله او غریب کسانو چې په دې رجماتو کې ګډون کړی وو د دې کار قدردانی کول او زیاتولی چې تیرو ناخوالو د خلکو اقتصاد ځپلی او هغوی د شتمنو کسانو او خیریه ټولنو لاسنیوي ته اړتیا لري. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي حبیب الله او محمد خالد وویل
سا کال خو زموږ قوم د اقتصادي وضع بیخي ډېره خرابه ده. دوی سدا لري په کورونو کې چې خپلو بچیانو ته پیدا کړي، خپله یو څه راوړي او داسې کورنۍ زموږ په کوم کې شته چې دوی په ټوله مکمله رژا کې غوښه نه درېدلې. موږ نه را غوښتنه دي چې دا ښار ډېره جزون دي باید نه را کومک هم وشي او دا ښار ډېر بېوزله دي د ټلر جامو دي کې غوښه سکلې نه دي د خیرته بنسټم دا هیله توجه وشي د نتشاکوټ ولسوالۍ ته ځینې خلک سیمې ته
د خوست ولایت په یوه لرې پرته سیمه کې داسې مهال بېوزله کسانو ته یو ماښام روژه ماتی تیار شوی و چې د افغانستان ډېر وګړي د بېکارۍ او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2024 زیږدیز کال کې به 23.2 میلیونه افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال د تاسې غوږې ده. بلسان په دوکې سیمه کې د سکرو د کان 15 مزدوران پرون د بارونو له وجې د هغوی د خونې د کېناستو له وجې مړه شوي دي. دا مزدوران د موساخیل او کلاسیفل اوسیدونکي وو. 15 نور مزدوران چې د دوکې په نصر آباد کې یو کان کې د سیلاب د اوبو د ننوتو له وجې بند پاتې شوي وو بیا خوندي راویستل شوي دي. نور تفصیل له کوټه نه د ایوب تلین په دې رپورټ کې وو.
د موسم شونکي دفتر په وینا چې د جمعې په ورځ به هم د بلوچستان په زیاترو برخو کې باران روان وي او د جمعرات په ورځ د بلوچستان په جنوبي او شمالي برخو کې زیات باران شوی دی چې له امله نه هیواز ځاني زیان اړولی دی بلکې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ سړک هم بند دی. پر دې مهال تر ټولو زیات باران د بلوچستان په لورلای او دوکۍ ضلعو کې شوی دی چیر چې د موسم شونکي دفتر په خبره 3.5 ملي لیټره باران ریکارډ شوی دی او په نتیجه کې په دوکۍ کې د کمرې یا خونې چت نړېدلی دی او له امله 15 کسان مړه شوي دي. وروسته د دوکۍ د پولیسو د تاڼې SHO شریف مندوخیلو مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه د جمعرات په ورځ هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې د کویلې کار کیندونکي د پېشلمې وروسته په یاده خونه کې بده شوي وو او د باران له امله خونه یا د کمرې چت پر دوی رایله شوی دی.
دا دلته میراج ایریا ده په دوکۍ کې لیز ایریا ده په دا کې خونو د دوی بیا د کمرې جوړې بلاکو کمرې جوړ کړی د بالار خارې چتې باندې باران ډېر شوی دی بس هغه د بلاکونه چې دوی خو په خټې لګویل دي باران ماران شوی دی د چت او د دیوالونو په دوی وران نړۍ دل دي دوی دی د جاته کینځه کسانې د درې د مسخیل کې دی او دغه د کلاس پلان په
د دوکي پر دې پېښه د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي سخت خوښنه ښکاره کړې ده. په کوټه کې په جاري سیوی یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې د مشکل په دې وخت کې حکومت د غمزه پلو کورونی سره په دې غم کې ګډ دی ځکه چې د نوموړي په خبره دا پېښې یو لوی ځاني زیان رامنځته کړی دی. دا ډول مرستندویو کارکوونکو هغه 15 کارکېدونکي ژوندي راایستلي دي څوک چې تېره شپه د دوکۍ په نصر آباد سیمه کې په یو کان کې د سیلابي اوبو د داخلېدو له امله بند پاتې شوي وو. بلخوا او خیبر پښتونخوا ته څېرمه د بلوچستان په ضلعه شریانه کې د لینډ سلایډنګ یا غره د نړېدو له امله د کوټې پېښور او اسلام آباد ترمنځ د سړک د لارې تړون پرې شوی. په دې ترڅ کې د ضلع شرانی ډیپټی کمشنر عظیم دومړ او مشال ډېډو ته وویل چې د دانسر په غرنۍ سیمه کې لوی غر رایله شوی دی چې له امله سړک بند دی خو د نېشنل هایوې اتارټي یا NHA او نورو مرستندوی ادارو په مرسته یې د سړک د خلاصونو کار پیل کړی دی. هغه هیله څرګنده کړه چې ژر تر ژره به دا سړک د موټرانو په مخ خلاص کړل شي.
نو دا خو ډېر غټ لرنسلایډنګ شوی دی او د مزید سبا باران څه پېښنګوي څه بل وزن باران څه دلته ته کار چې کوي له لوړې خوا نور غرم در روان وي نو بیا کار خامخا خاصه سره ډسټرب شي. انشاءالله که چېرې موسم صاف راکړي باران نه ولي سبا نه بس موږ کوشش کوو چې د سیند لایټ ټرافیک دپاره روډ یو ټریک جوړ کړو. کار په شروع دی بس خالي اوس د شپې ټیم لږ خطرناک دی کار دی نه د لوړې
نوموړي غوښتنه وکړه چې تر څو په دانسر کې سړک نه وي خلاصوي تر هغه وخته پورې دي د بلوچستان خلک د یاد سړک د لارې د پېښور او اسلام آباد په لور سفر نه کوي. دا ډول د پېښور او ډیره اسماعیل خان څخه د بلوچستان په لور راتلونکي خلک دي تر هغه وخته پورې د دانسر په لور سفر نه کوي چې تر څو په بشپړه توګه یاد سړک د موټرانو په مخ نه وي خلاصوي. بلخوا د زیارت او سنځاوي په منځ کې د باران وروسته د سیلابي اوبو د راتلو څخه د سړک د لارې تګ راتګ بند شوی دی. دا ډول په سیبي کې هم باران شوی او سیلابي اوبه په کورونو ننوتلې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال د تاسو غوږی د خبر پختو د شبخدر خلک وای د روزي په میاش کې د بجلی لوډ شیډنګ د هغوی ژوند غزمن کړی دی. دوی وای سو ساته روس ته د لسو پنځه لسو منټو لپاره بجلی راځي چې د هغوی ضرورت نه پوره کوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی ستونزې دې په پام کې ونیسي. حکومت له روزي وړاندې اعلان کړی وو چې د روژه ماتي او پښمنۍ پر مهال به خلکو ته بجلی خامخا ورکوي، خو خلک وای داسې نه دي شوي. تفصیل شانوسترګ زیرا کوي.
د شوخدر ولسوای دغل د په څلی رښتو ساتونه کې تر یوې غنټې پورې بجلی خووي خو نوران وي. خلک وای کله لس منټه او کله بیا تر شلو منټو پورې بجلی وي بیا لاړه شي، او د دې په خبره دغه لس منټه بجلی هم هر څلور او یا پنځه غنټې پس راځي. سلمان د شوخدر پهلوان قلعه یو وسیدون کې دی. مشال ریډیو ته وای
لکه چوبنه برابري کې بجلی نه وي، یوبو مسلې په جمعات کې هم شته او نور زنانو ته هم تکلیف شته دی، ځکه چې نه په پښمنۍ کې وي نه په روژه ماتي کې وي. بجلی مړه بس بیخي سلی نو شي ګنټو کې یا نیمه ګنټه وي یا ګنټه وي، بیخي ختمه کړې ده.
د شوقدر تحصیل آبادی شو خوش پغلا کړه. دغلته د بجلی لوی ګریډ هم شته چې دغه ګریډ کې دولس کلیوالي او یو لوی کمرشل فیډر یا بجلی ورکون کې مشینان لګېدلې. نصر الله خان دغه سیمه اوسیدونکی دی او په شوقدر بازار کې دکانداري هم کوي. مشال ریډیو ته وویل د بجلی د بندښت وجه پښمنۍ او روژه ماتي په تکلیف کې تیر کړل.
او چیرام شي نو یا لس منټه یا شل منټه یو نو بچنی نه بس ګیس او د چا غریبې دي خشاک بلې یو او زیات کر ګیس هم ګران شي وي نو بس غریب خلک خو بس زمونږ سپیا کې ورته مونږ یو دا وچو پیاده سوځي د مجبورۍ نه.
د وړو کې اختر درانه سي کې دوست رسم د درزیانو یا جامې ګنډلو په دوکانونو هم ډیره ګڼه ګوڼه وي او د جامو د ګنډلو سیزن یا ورځې هم دغه دي. خو درزیان بیا وایي په جرنیټر او سولر ششوي تاوانونه کیږي او چې کومه پیسې په جامو ګنډلو کې ګټي هغه ته په تیلو خرچ کیږي. عارف الله هم په شوقدر کې د درزی توپ کار کوي. هغه وویل
ثابت کال کې دغه یو میاشت زموږ د مزدوري وي، هغه چې سهار نه خبرې بجلی راشي په لس لړ شي بیا خپله مرضي ده که په دوه بجې راوسته او که په یوې راوسته او که په درې راوسته. دغه اړې څوک د تپوس کول اړې څوک شته دی نو خپل فریاد هر چا ته کوو د بجلی باره کې. خو اوسه پورې په چا داسې څه قدم اوچت نه کړو، یعنې کلي کې ښځه خلک وي بل نه ورکوي. نو اوس هغه میټرې لګېدلي دي، کیبل سیستم دی، بازار کمشن بازار کې ولې نه.
دا شوقدر د ګریډیو چارواکي چې وی ویل نو می خپور نشي ځکه ته ترجمه نه ده. خو دا زیاته کړه چې دوی ته د بجلی د بندښت وختونه او یا دورانیه د مرکزی دفتر چې پیس کو نومیږي حواله شوه او دوی بیا په ټولو فیډرو اته ګنټي بجلی تقسیم کړي. یاد دی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګنداپور د روزي نوړاندې ویلو درې ساعته به پښمنۍ او درې ساعته به پروژه ماته کې بجلی خامخاوي. خو بیا هم نه یوازې د شوقدر بلکې د صوبې د ګڼ شمیر کلیوالو سیمو خلک وایي پروژه کې د بجلی بندښت لا سیوا شوی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګی تاسو پام د یو بل رپورت په لور راګرځوم. د اسواد په منګوري کې د خیر خیګړی یوې ټولنې د تلیسیمیا د ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کیمپ لګولی بو. دا ټولنه وایي سواد کې له 1500 څخه زیات د تلیسیمیا ناروغان دي چې هر میاشت تازه وینې ته اړتیا لري. دوی وایي د عام ورځو پرتله په روژې میاشت کې خلک کمه وینه اتیا کوي چې له قبلې یاد ناروغانو ته تکلیف وي. د تلیسیمیا مریضانو لپاره وینه راټولونکي تنظیم یا ټولنه وایي چې له روژې ماتي پس دوی دغه د وینې کیمپ لګوي او ورسره په دغه موقع ډاکټران هم موجود وي. تفصیل نیاز احمد خان کوي.
د سوات په منګوره خار ګلشن چوک کې د ځای خیر خیګړ ټولنې لخوا د وینې اغستو کیمپ کې سلوی قلن شفیق الاسلام چې مټ کې د وینې اغستو ستن لګېدلې او ضرورتمندو ته وینه اتیا کوي وایي چې هغه ته معلومه ده چې سوات کې ګڼ شمېر د تلیسیمیا رنځوران دي او په کې زیاتره د 1800 کلونو نه کم عمر دي.
په دې روزه کې چې نو د تلیسیمیا د ماشومانو ته د بلډ کمی نو زمونږ خلک عام طور د یریږي چې په روزه کې وینه ورکول ګران کاری یا نشور کولې نو دیسه صحیح شو نشتی. مونږ هم په دې جذبه ورکړل چې دی وړو ته وینه پوره شي او نور ملګری هم موټیویټ شي او ورشي او دې لوینه ورکي. نو بس دغه جذبه چې د ماشومان خرابېږي زمونږ نه چې هغه خراب نشي او د چا ژوند بچي
ته په صحت خو سر روزي
نه یې سم نشته بالکل شکر الحمدلله
بلډ کیمپ کې وینا ترلاسه کوونکې د تلسیمیا ماشومانو خېګړې ادارې الفجر فاونډیشن انچارج ډاکټر علي رحمان چې د وینې اغستونکو بلډ پرشر او وزن او عمر ګوري وایي چې د هغوی سره تر سلورو سو نه زیات د تلسیمیا رنځوران ریجستر دي او دوی ورته ویډیا هر میاشت وینه برابروي. دی وایي چې روژه کې وینه ورکولو سره د صحتمند انسان په وجود سبد اثر نه پرېوزي.
د وینې ورکولو کرایټیریا چې دا هغه په مړه خېټه باندې چې کله خلک روژه واده کوي د روژې نه بعد مونځ اودس وکړي خلک تراوی وکړي دا غیر رښت باقاعده د پښمنۍ پورې د سرخه پورې ټایم دی په هغه ټایم کې دوی بلډ ډونیټ کولای شي چې دا وزن د 500 کیلو پوری او دا ایج چې دا 18 سال ایباوي نو په دغه کې هیڅ قسمه صدقه نشته معمولت نشته چې هغه بلډ نشي ورکولای دی باقاعده خپل بلډ ډونیټ کولای شي.
د بلډ کیمپ تابع کوونکې د خیر خیګړې ادارې گیو ټو لایف یعنی دوی ته ژوند ورکوي. نومي ټولنې مشر لونګین خان وایي چې کالو سر دوی ضرورتمندو ته وینه برابروي. دی وایي ټول سواد کې تر 1500 نه زیات د وینې ضرورتمند دي. هغوی ته روزانه تر 25 بیګا پورې تازه وینه پکار وي. عام ورځو کې وینه برابرول د روژې میاشت په نسبت لږ آسان وي.
یو روژه داسې یو مقدسه میاشت ده چې په دې کې په عام د ورځې بلډ ډونیشن ډېر کمې روزانه 25-30 عام روزو کې بلډ ډونیشن راځي د اسپتال منتقل وشي چې د مریض ته بلډ ضرورت دی. نو موږ هغه په روژې نه بغیر ارینج کوو خو په روژه کې بیا کال وشي او ملګرو ته بیا موږ کالونه کوو میسیجونه کوو نو زموږ په خوله معلوم د روژې نیولې په روژې په اثر باندې یریږي موږ به کمزوري شو نو موږ بلډ نه شو ورکولی موږ ته په خپل انکار کوي زموږ خاص ملګري.
بلډ کیمپ لګوونکي وایي چې هر کال په روژه کې د وینې ترلاسه کولو داسې کیمپونه لګوي او تر سلونه زیات خلک دوی ته د 15 روزې نه وروسته وینه ورکوي. خو د کیمپ نه علاوه هم دوی مرکزونه په سیدو شریف هسپتال، رحیم آباد، پریکوټ او نورو سیمو کې کار کوي. وینه اتیا کوونکي هلته هم وینه ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ته تاسو غوږی به خبر زله کې شری رنز زیات شوی او سره د ډینګي او ملیریا ناروغي هم مخ په خوري دوه د خبر زلي د صحت محکمې چارواکو مشال ته چې د لنیکوتل په لری پرته سیمه مشالمان کې سبان دي شلو مشمون کې د شری علامات قتل شوی دي. په دې لړ کې په سیمه کې چارواکي څه اقدامات کړي دي تفصیل فرحات چنواری راکوي.
د خبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی د شری ناروغۍ د مخنیوي او دینه نورو ماشومانو ژغورلو لپاره د خیبر لرې پرتې سیمې شلمان ته میډیکل ټیمونه استولي.
موږ بیا سهار دوباره ټیمو لیږلو هغې تقریبا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل. په دې کې ډېر داسې وو چې میزل 1 او میزل 2 ته شوي مو او دینه علاوه چې موږ یو دو درې سیمپل چې دی هغه کیم یو ته هم ولېګل هغه به ان شاء الله دو درې ورځو کې رپورت راشي نو بیا به معاملہ فردر هم کنفرم شي. خو اینی ویز لکه شکر الحمدلله داسې آؤٹ آف کنٹرول خبر هم نشته او بل دې نه بعد چې کم دا د ډینګي سیزن را روان دی ان شاء الله دا یکم نه به موږ په هغه باندې هم کار شروع کوو. هر هغه علاقه چې چېرته ډینګي ډېر زیات کیسونه یا هلته اویرنس سیشن یې هلته چې دی پراپر هغه سرویلنس کم کې چې موږ لاروا ګورو هغه ختمه وه ټیمونه به ګرځي اسکولونو کې
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی وای چې په کار ده د شری او نورو ناروغیو مخنیوي لپاره په هر ویلج کونسل او نیبر هود کونسل کې د صحت مستقل مرکزونه جوړ کړل شي.
شرای ډیر زیات شوه دی په کار دادی چې مستقل بنیاد دو باندې چې دی کنه بلدیاتي نمائندگانو سره چې دی ناستای وکا او په هر نیبر هولډ کونسل کې او ویلج کونسل کې چې دی کنه داسې صحت مرکزونه کولاو کا چې پاغه کې چې دی میډیکل کیمپونه می پکې پاغه کې چې دی کنه د ټیکې ستنه وال کېږي او په وخت باندې چې دی کنه مشورې کا. اوس خو ګرمي را روانه ده او ډینګ چې دی دا بیا دومره ډیر شي چې مهرباني وکړي چې موږ سره کې نه مونږ او چې دغه کومه ملیریا بیماری را لشمینیا دا او شرای دا یو دینگی دا چه دو رکتامو کرو
دا خبر زلی دا وبایی ناروغه و دا کنترول پروگرام چارواکی وای چه پا بارا لندی کتل جمروت شلمان او تیراکی هر کال دا گرمه پا موسم که دینگی ملیریا او لشمینیا کیسونا رپورت کیگی او دا ناروغه دا خاص کسم ماشی چی چلو نلگی نو پکار دا چه ولس احتیاطی تدابیر خپل کری او په دې موسم کې خپل چاپیریال صفا وساتي او د کور د استعمال اوبه په لوښو کې پټې وساتي او د ماشی چې چلونه بچ کې دوه لپاره دی مچھردانۍ استعمال کړي. دوی وایي چې د شری او ګزړ نه بچ کې دوه لپاره دی هم 50 کالو نه کم عمر ماشومانو ته ویکسین ضرور ولګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال تاسې غوږی او اوس هم د روژې بیانو ځانګړې لړۍ وخت دی. نن واورئ چې د ازادۍ ورځ المانزل او نورې ملي ورځ المانزل شرن څه حیثیت لري او په دې اړه څه احکامات یا امرونه دي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ملي ورځو المانزل څه حکم لري شرعن، لکه د استقلال او د ازادۍ ورځ یا د استرداد استقلال ورځ دا څنګه ده. نو زه دومره عرض درته کوم چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمای: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کلا چې یو فضل او مهرباني د الله عز وجل په یو چا باندې وشي، نو په دې باندې د خلکو ته د خوشحالۍ اظهار پکار دی، خلکو ته پکار دی چې خوشحالي وکړي. نو د دې آیت کریمه نه دا خبره معلومیږي چې هر یو فضل او ترقی او پرمختګ چې یو ملت او یو قوم ترلاسه کړ، د هغې د یادولو په خاطر باندې چې هغه ورځ لمانځي، شرعن په دې کې هیڅ خبره نشته دی او دا شرعن یو جایز امر دی او دا د نورو خلکو ته تشجیع ورکوي، شجاعت ورکوي او د نورو خلکو هغه هڅې او همتونه راپاروي. نو دا یو ډېر ښه عمل دی او غوره عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته تشریف ویوړل، هلته چونکه د بنو قریظه او بنو نظیر یهود وسیدل او د اوس او د خزرج او مشرکان وسیدل، مختلف دینونه الته موجود او د ټولو سره په مسالمه توګه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند غوره ک. نو الته یهود یو خکار کاوه، اخه کار دا چې دی با د عاشوري روزه نیولا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا ولی نسی؟ نو هغه ورته ویل چې په دې ورځ باندې الله عز وجل فرعون غرق کړی دی او موږ ته نجات بخلی دی. نو موږ د موسی علیه السلام ملت یو، د موسی علیه السلام په دغه نجات باندې او د قوم په نجات باندې موږ خوشحاله یو، موږ د الله جل جلاله شکر ادا کوو، موږ روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انا احق بموسی منکم، د موسی علیه السلام په دې خبره کې اتباع باندې زه ډیر زیات حق لرم ستاسو څخه چې هغه زما مقتدا شي او زه د هغې اقتدا وکړم، زه د دې خبرې ډیر حق لرم، په دې شکر ایستلو باندې زه ډیر حقدار یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغې ورځې روژه نیول شروع کړل. بیا فکر ورته راغی چې دې کو خو د یهودو سره یو نوع مشابهت راځي. نو وی فرمایل چې راتلونکي کال کې ژوندی او ما زه به دوه روژې ونیسم. د دې نه معلومیږي چې د خوشحالۍ او د نعمت په حصول باندې یو انسان ته خوشحالي دل پکار دي او کوم کار چې د انساني پرمختګ په خاطر او انسان ته الله تعالی یو لوی نعمت ورکوي چې ازادي او ډیر لوی نعمت دی د انسان، نو زه هغه ورځ یادونه کوم حرج نه لري. او دویمه خبره دا ده چې په دې باندې زمونږ ملي دود او دستور او عنعنات خوندي دي. هر هغه عمل چې ملت راټولوي او ملت راغونډي او ملت یو کوي او د یووالي احساس وربخي، شرعي وجيبه او سیاسی وجیبه ده چې پاغي باندې منګو تاسو عمل وکړو. الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول تراکي او خدای دې د خو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.